علیکم تاسی ازادي رادیو ته ورشي اس په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې په روان یو سات کې ولایت په ولایت پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې نن د هلمند ولایت د روان پرلاتیا ته حسن په اړه خبرې کیږي چې برخوالو یې له پرون راهیسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. دا چې دوی څه غوښتنې لري په همدې خبرونه کې ورباندې بحث کیږي. خو اوس خبرونه پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. د ترکیې په ختیځ کې د ټکر په نتیجه کې د وژل شوو کسانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او ایران پناه غوښتونکي شامل دي. فلسطیني چارواکي وایي نن جمعه د اسرائیل د ټانک په ډزو یو کروندګر وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه ویل په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې 2 میلیون افغان کډوال کولی سي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. د پاکستان د حکومت یو ویان شوکت اقدس ویل په دې موده کې به د دغو کډوالو د ایستلو د پروسې پر چټکوالي کار وسي. وروسته له هغې چې د پاکستان کابینې د روان میلادي کال په لومړیو کې د جنوري تر پایه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له بې برخلیک حالت سره مخامخ و. خو د جنوري تر پایه ورکول سوی مهلت د مارچ میاشتې تر پای پورې غځول سوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 23 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د اعلامیې په حواله په وژل سوو وسلوالو کې د داعش ډلې 2 تنه غړي هم شامل دي او په دې موده کې 24 وسلوال ټپیان سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلې میزان پر 23 موسی. د دغه کمیسیون یو غړي حفیظ الله هاشمی نن جمعه ازادي رادیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولې چې تقریبا د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي. دا به 23 دی میزان وسی چې انتخابات به د ولایتي شوراګانو، د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان 14 ټاکل شوی و. ترکی چارواکو او رسنیو نن راپور ورکړی چې د ترکیې په ختیځ کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او ایران پناه غوښتونکي شامل دي. په ټرافیکي پیښه کې چې پرون ناوخته په یکدیر ولایت کې سوې، 14 کسان ټپیان سوي دي. د یکدیر والي انور اونلو نن ویل چې یو موټر چې پناه غوښتونکي پکې سپاره و، د سړک د غاړې څراغ له پای سره ټکر شوی او اور یې اخیستی دی. ځینې نور کسان هغه وخت مړ شول چې یو بل موټر چې په هغه کې هم پناه غوښتونکي سپاره و پر دوی ور برابر سو. دولتي خبري اجنس انادولو ویلي چې دغه پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان او ایران وګړي دي او موټرونه یې په غیر قانوني ډول له ایران څخه ترکیې ته اوښتي و. فلسطیني چارواکي وایي نن جمعه د اسرائیل د ټانک په ډزو یو کروندګر وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. دا په اصل کې ده چې د اسرائیل سرحد ته څیرمه د فلسطینیانو د پلان شویو اعتراضونو په درشل کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د اسرائیل پوځ د وروستۍ پیښې په اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه. په غزه کې د روغتیا وزارت یو ویاند وویل چې دغه بازګر په خان یونس شارګوټي کې وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. په غزې تړنګ کې فلسطینیان په پام کې لري چې د اسرائیل سرحد ته نږدې د شپږو اونیو لپاره اعتراضونه پیل کړي. دوی غوښتنه لري هغې سرحدي سیمې ته چې اسرائیلي پوځیان پکې په لوړو ازاراتو کې دي، فلسطیني کډوالو ته دي د ستنېدو اجازه ورکړل سي. د دغه اعتراضونو غوښتنه د فلسطین افراطي ډلې حماس کړي چې پر غزې تړانګه کنټرول لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګي لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ستیفن دیمیستورا سره تر کتنې وروسته یوه کنفرانس ته وویل دا مهال ګڼ افراطي وسلوال له سیمې څخه ایستل سوي دي. د دمشق د اړوندې سیمې ختیځ غوطې د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات په فبروري میاشت کې پیل شول. وروسته له هغې چې روسیې او سوریې لوی شارحله په خپل کنټرول کې راوست، د دواړو هیوادونو ته لویه بریا ګڼل کیږي. خو د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې دا تر ټولو خونړي پوځي عملیات ګڼل سوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې وایي د دغو عملیاتو پر مهال 3600 زیات ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور له لوږې، بېکورۍ او سخت صحي وضعیت سره مخامخ سوي دي. او د امریکا لوی څارنوال جیف ساشنز وایي سمدلاسه به بل کس د ځانګړي مفتش په توګه ونه ټاکل سي. دغه مفتش هغه تورونه تیری چې جمهوریت غوښتونکو پکې ویلي د تحقیقات فدرال ادارې یا اف بی آی د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په څیړنه کې یو اړخ نیولی دی. جیف سیشنز پرون په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د کمیټو دریو مشرانو ته په یوه لیک کې ویلي د جان هوبر ته چې په یوتا کې د امریکا وتلی څارنوال دی لارښوونه کړې څو دا وارزوي چې آیا د ځانګړي مفتش ګمارنه ضروري ده. د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي د ځانګړي مفتش د ګمارنې غوښتنه لري څو د اشبایي لخوا د ځینو سیاسي تورونو د څېړنو پر مهال د خلاف کړنو ادعاګانې وڅېړي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو په ولایت په ولایت خبرونه کې موز اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په هلمند کې د مدني حرکت یا پرلت په باب خبرې کوو. د خبرونه مو هم همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په هلمند کې د شنبه په ماښام له یوې انتحاري موټربمي حمله وروسته یو شمېر مدني فعالانو د تشدد پر ضد خیمه ودروله. یوه ورځ وروسته له دوی سره یو شمېر ښځې هم ملګرې شوې. دوی د ځوانانو تر څنګ جلا خیمه ودروله او اعلان یې وکړ چې تر څو د دولت وسلوالو مخالفانو او طالبانو د دوی غوښتنې نوی منلي خپل مدني اعتراض یا پرلت به دوام ورکوي. دوی لشکې لخوا غواړي چې بمی انتحاري حمله او بمباری ودروي او اوربند وکړي او د افغانانو وژنې بس کړي. دغه فعالانو په تېره بیا ښځو د هم ویلي چې تر موساکاله ولسوالۍ به لاړې شي چې ګمان کېږي د طالبانو مرکز دی او هغوی ته به پلو وغوړوي چې جګړه بس کړي او اوربند ومني. د ولایت په ولایت نننۍ خپرونه مو د هلمند همدې حرکت ته ځانګړې کړې ده. په دې خبرونه کې د پرلت دوه برخوال د میرمنو په استازیتوب محترمه حسینه احساس او د ځوانانو په استازیتوب ښاغلی احمد جان خادم زموږ میلمانه دي. دوی به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي چې ولې پرلت پیل کړی دی، آیا له پرلت څخه به کومه نتیجه ترلاسه کړي، تر اوسه پورې شکل خو دوی ته څه ویلي دي، او هیله ده چې تاسو اوریدونکي هم پوښتنې ولرئ په مستقیم ډول د ټلیفون، سکایپ او دغه راز د افغان بیسیم د اتصال اتل شمیرې له لارې راوستوي. د افغان بیسیم اتصال اتل شمیره اوس مشکار کوي، کولی شي چې له دې لارې خپل نظرونه راوستوي. ستاسو نظرونه به له خپلو درنو میلمنو سره شریک کړو، خو لومړی میلمنو ته نوبت ورکو. محترمه حسینه احساس له هلمند څخه د ټلیفون له لارې را سره ده. تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی په خپل ژبه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې څه سبب شول چې تاسو هم د لومړي ځل لپاره، البته شزی اول ځل د پهلمن کې اعتراض کوي، راوزی او خیمه دروي، څه سبب شول چې تاسو دا اعتراض وکړي؟
بلې ډیره ځکه مې سلامون د زویر ټول درنو د دم کړه دا چې روسي به میچاو ده نو دغه په اړه څه نه به احساس ځان خیمه ودرول او د دې ظلم او وحشت وړاندې ځه پته کې نو ځله مله چې خپل خوندې مو یوازې موږ خوندې او خپل ورونه یوازې پرې نه ځو نو موږ همزالو په دې لار کې مو سره کام کړی شو چې د ورځې په تېرېدو سره تېراز زیاتېدی د خوندو نو بیا مو غوښتل چې ځان لپاره یو بل خیمه ودرول او د دې سره ملاتړ اعلان کړو.
بله، په هلمند کې خو دا اول ځل نه و چې دا ډول چاودنه وشوه او دا ډول وشنی وشوه. په هلمند کې لکلونه راځي دا ډول حمله کیږي، خلک وشل کیږي، ولې دومره وخت مخکې، یعنی دومره وخت کې ولې نه ځوانانو نه ښځو داسې حرکت وکړ؟ اوس کوم تغیرات راغلي دي چې تاسو دا جرأت وکړه؟
بله، روسي پېښه چې و ډېر دردونکې او سخت خبره په ځای ده. په هر پېښه کې موږ ملکي وګړي د لاس ورکړي دي. په هر پېښه کې موږ متضرر همدا ملکي کسان وي. خو روسي پېښه کې څو ماشومان چې و هغه نور بیلمندیانو حوصله پای ته ورسول او بیلمندیان دې مجبور کړل چې زه خپل څه داسې شپوران.
بله نو ستاسو بل اقدام به څه وي؟ تاسو خو مخکې ویلي ول چې تر مساکله پورې به زه یو طالبانو ته به ورځې یو له دوی څخه به غواړئ چې جنګ بس کې اوربند وکړي، اوس هم په هماغه پرېکړه ولاړ یاست او کنه؟
بله، تاسو ته په جریان کې چې طالبان څو خبرپاڼې خپرې کړې، دوی غوښتنه دا وه چې لومړی کاسې واسي د دولتي کسانو او همدارنګه نظامي اډو ته واسي او سوله دغه ځای غواړي. دا چې دواړه غواړو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب را نه کړي، مستقیم درلودی چې مساقله پورې ولاړ شو، د هغوی څخه مستقیما د سولې غوښتنه وکړو. زموږ غوښتنې ته مثبت جواب ور نه کړل شو، نو موږ ځکه مجبوره شو چې د نه خوړلو اعتصاب وکړو.
نو څه فکر کوئ چې په دې اقدام به هغوی پروا وکړي؟ د دوی تاسې د نه خوړلو پروا به وکړي؟ هغوی چې څوک چې خلک وژني، بمونه الوزوي، هغوی فکر نه کوم چې پروا وکړي که څنګه؟
بله، موږ خو عام ولس یو، موږ سره بله لاره نشته، مجبور یو چې نور د سولې لپاره ږغ پورته کړو، د دې د اورېدلې ملت لپاره یو څه وکړو. دا چې زموږ غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل شو، دا چې څومره به دې زموږ دې غوښتنو ته مثبت جواب وایي، ځکه چې د پرون څخه پرون څلور بجې وروسته موږ د نه خوړلو اقتصاد شروع کړی او تر اوسه هم جریان لري. دولت خپل ملاتړ اعلان کړی دی، خو وسوال دلته تر اوسه سمې نیولې، نو تر هغه به یم ورکو تر څو موږ کولای شو قانع کړو که ځواب ترلاسه کړو.
بله، داسې ځینې راپورونه شته چې وایي په هلمند کې د طالبانو یو شمېر قومندانان یا ډېر شمېر قومندانان حاضر دي چې اوربند وشي او ستاسو همدا غوښتنه ومني، لیکن داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو مشران یا د کوټې شورا له دې نظر سره مخالفه ده. تاسې هم په دې اړه څه اورېدلي دي؟
بله، موږ هغه خبرپاڼې چې تاسو کړي دي هغه او بل موږ هغه دواړو طرفو دی، موږ صرف اوربند غواړو، موږ غواړو چې ملکي کسان ته مرګ ژوبل وانه وړي، موږ غواړو چې دواړه طرفه دې ته غاړه کړي چې اوربند د اعلان کړي. دا چې موږ منځګړیتوب نه کوو او بل طالبان قومندانانو ملکي البته دلته په محلي سطحه چې کوم کسان دې خپل ملاتړ اعلان کړی او دا یې ویلي چې موږ به د تا سره د سولې خبرو ته غاړه ږدو، مخکې هم یادونه وکړه چې دوی هغه شرایط موږ لپاره ایښی چې باید د دې شرایطو مطابق د مصرفه نوم کوم عملیات چې پیل شوي دا ودرول شي، بیا به موږ تا سره سولې ته غاړه ږدو.
دوی دا غوښتنه چې تاسې لاړ شئ د شورا باندې ته یا د کندهار اډې ته او له امریکایانو څخه وغواړئ، په دې اړه تاسو څه ورته ویلي دي؟
موږ یو لیکلی دولت ته ویلي چې د هلمند محلي ادارې ته ویلي چې دوی څخه مو رسمنه وکړه چې تاسو به په غاړه کې تر څو موږ وکولای شو د دوی سره خبرې وکړو، خو دا چې په دې لا تر اوسه نه پلانډل چې مخامخ دولتي چارواکو سره کښېنه او دوی ته دا خبره ځینې البته دا خپل ځواب ترلاسه کړو. دلته چې کله پرون حساب وکړي، نو بیا د هلمند محلي ادارې د هلمند ولایت مقام او همدارنګه نورو کسانو وویل چې موږ تاسو ملاتړ کړو، په دې حساب چې د کوټې ژرا او د طالبانو هغه مشران چې مسؤلیت لري هغوی اوربند ته غاړه کړې دي. نو موږ لا تر اوسه پورې نظامي اډوته نه یو راغلي، هغه موږ پرون د دواړو طرفو څخه قانع کوونکی ځواب ترلاسه نه کړ، په همدې خاطر موږ د نه خوړلو حساب وکړو.
بله، ډېر زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ شخله آزادي رادیو څخه اورئ په دې خبرونه کې چې ولایت په ولایت خبرونه ده، د هلمند وروستي پرلت په باب خبرې کوو. محترمه حسینه احساس زموږ ملمنه ده، احمد جان خادم متاسفانه چې ټلیفون ته ځواب نه وایي، خو په ځای شغله اقبال خیبر چې د همدې اعتراض کوونکو ګډونوال دی، د ټلیفون لاره را سره دی. خیبر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د نه خوړلو اعتصاب کړی دی، زما له محترم احساس څخه پوښتنه دا وه چې د دولت وسلوال مخالفان یا شاید هم حکومت که چېرته ستاسو غوښتنې نه مني، نو ستاسو د اعتصاب به څه پروا وکړي؟ څه فکر کوئ چې د اعتصاب په ذریعه به وکړی شئ چې دوی ته قناعت ورکړئ چې اوربند وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلوان صاحب، لومړی تاسو ته هرکلی، تخنیکي همکارانو ته، ملګرو ته او خپل قدرمن دروند ولس ته، نرو ښځو سپینږرو مشرانو ټولو ته د زړه له تله هرکلی. هیله مند یم چې له دې وروسته د جنګ له امله بدې ورځې ونه ویني. سلوان صاحب، دا یو واقعیت دی چې جګړه ډیره خونړۍ ده، بده ده، بدې ورځې ټولې ځینې وینو، او دا د وروستۍ پېښه تېر دغه ورځ زه په هغه ځای کې اوس ناست یم، په کوم ځای کې چې د غېږ نیونې لوبه وه، او د همې غېږ نیونې لوبې ته راغلي ماشومان نور له دې لوبې وتلی، او وروسته چاودنه کېږي چې له امله شپاړس تنه چې اکثره ماشومان دي وژل کېږي، او له دو پنځوس زیات ژوبل کېږي. د دې تر څنګ وړمه ورځ په فراه کې بمباری کېږي، په یوه مدرسه بمباری کېږي چې خورا کې بیا هم واړه ماشومان، بیا هم واړه انسانان، د دې وطن معصوم انسانان، بې ګناه انسانان دي. نو دواړو غاړو ته یوازې او یوازې عام افغانان وژل شوي دي، ژوبل شوي دي، بې ستره شوي دي، بې عزته شوي دي. نو د دغه په اعتراض کې په طبیعي ډول نور خلک په تنګ سول، په طبیعي ډول د خلکو د صبر کاسه ډکه سوه، او بالاخره راپرېسوله. راپرېدلې دا و چې د همېغې پېښې په ځای کې دادی کېږدۍ ودرېدله، او خلک ورځ تر بلې دا چې د ټولو درد انتها ته رسېدلی، دا چې د ټولو درد نور هېڅ د زغم نه دی، همدې زغم مجبور کړله، او دادی راغله کېږدۍ ته چې اوس نو په زرګونو تعداد ته ګډونوال ورسېدله، او ورځ تر بلې ګډونوال لا هم زیاتېږي. موږ په ډېر عجزو عاجزۍ د دې وطن ارزښتونو ته په کتو، د دې وطن تر ټولو لوړ ارزښتونه لوڅ سر دی، سرتور سر دی، لمن نیول دي، او د خپلو میندو پړونی نیول دي. دواړو نورو ته مو پړونی ونیو، سر مو سرتور که، لمن مو ورته ونیوله چې نور بس دی، دا جګړه ودروي. وینو چې دواړو غاړو ته یوازې او یوازې افغانان خوراک دي. نو بیا پرېکړه وسوله چې دواړو غاړو ته به موږ لومړی له یوې خوا تعهد واخلو، هغه تعهد به بلې غاړې ته ورغو، په پښو به ورسو، مېرمنې به هم را سره وي، ماشومان به هم را سره وي، سپین ږیرې به هم را سره وي، دیني علما به هم را سره وي، ځوانان به هم را سره وي، ځوانان به په پښو ځي، نور چې په پښو نه شي تلای په موټر کې به ځي را سره. او ظاهرا د طالبانو د مرکز مساکلا پورې به موږ په پښو تک کوو، چې په دې کې له نیکه مرغه موږ په لاره کې د پرتو ولسوالیو نهر سراج د ولسونو پښو در کلی ترلاسه کړ. د نهر سراج ولسونه راغله، راته وویل چې موږ په لاره کې ستاسو لپاره ډوډۍ، خیمه، مېلمستون چمتو کړی دی، که مو چیرې خواړه ځان سره راوړلې دا به زموږ بې عزتي وي. همداسې مخته په سنګین کې ولسونه راغله، راته وویل چې د دې ګام هرکلی کوو، بهترین کار دی، بله هېڅ لاره نه لرو، ډوډۍ، خواړه، بستره، مېلمستون زموږ دی، تاسې به یوازې راځئ، که مو خواړه راوړل ځان سره زموږ قدر مو ونه کړ، زموږ بې عزتي وسوه. دغسې تر مساکلا پورې د مساکلا ولسونه راته راغله، خپله محلي طالبان راغله، هغوی هرکلی وکړه چې بله هېڅ لاره نه لرو. د دې لپاره چې موږ خبره رسمي کړو، دواړه لوري رسمي را سره خبرې اترې وکړي، پرون نه وړمه ورځ موږ دولت لوري ته ولاړو. دولت لوري ته مو یو کوچنی وړاندیز وکړ، دولت ته مو وویل چې موږ ځو طالب ورونو ته، تاسو یو تحفه راته راکړئ، د یوې سیمې اوربند، هغه سیمه چې تاسو یې ټاکئ، جغرافیه یې تاسو ټاکئ، هغه راته ووایاست موږ به ستاسو تحفه ورړو، طالب ورونو ته به یې کښېږدو. چې دولت خدا د یو ګام واخیست، اوس تاسو څه تحفه راکوئ چې موږ دولت ته یوسو؟ نو بالاخره به ستاسو په مقابل کې هغه هم د دې وطن انسانان دي، د دې وطن بچي دي، په دې وطن یې زړه سوځېدلی دی، د دې وطن لپاره هغه ټیټپوري طالب ورونه د همدې وطن د سوکالۍ لپاره جګړه کوي. نو ستاسو د دغه تحفې په مقابل کې به هغوی خامخا تحفه راکوي، ځکه د دې وطن دود دی چې خالي لاس ورنشي، یو څه وروړي، خامخا هغه یو څه په لاس درکوي. خو موږ انتظار وایست په هغه ورځ تر دولس نیمو بجو پورې موږ خپله د خپل متن دولت ته، سیمه ییز دولت ته چې په راس کې خپله د هلمند ولایت مرستیال وو، دوی ته مو دا متن وسپاره، دوی متن راڅخه واخیست، ویې ویل چې تر مازدیګره موږ نظامی شورا را غواړو، او په نظامی شورا کې به دا هر څه واضح کړو، او تاسو ته به یو سیمه د تحفې په ډول درکړو. مازدیګر موږ خبرې وسوې، سروان صاحب زما واسطه
بلس بلس تاسو خبري اوریدون کوم اوري مهرباني ادامه ورکې
بالکل نو مازدیګر پورې موږ انتظار وو دلته ولسنه په زرګونو تعداد کې راته ناست وو مېرمنې ماشومان سپینجیري چې په دې کې له کندهار څخه راغلي سپینجیري هم وو له اروزګان څخه راغلي سپینجیري ځوانان هم وو له زابل څخه راغلي سپینجیري ځوانان هم وو له نیمروز څخه راغلي سپینجیري ځوانان هم وو له فراه څخه راغلي سپینجیري ځوانان هم وو او له هرات څخه راغلي سپینجیري ځوانان هم وو او د هلمند د ټولو سیمو اوسیدونکي هم را سره ناست وو منتظر ولراته چې دولت زموږ غوښتنه زموږ ته پلاس راکړي په خپل راکوي کې نه راکوي نو مازدیګر موږ ته شفاهي وویل چې موږ هوکړه کوو د وربند هوکړه کوو خو د توختې وضاحت وسې نه شو درکوي
بله
یا یو چې د شپې موږ له رئیس جمهور صاحب سره له مرکزی ادارې سره شورا امنیت سره خبرې کوو هغه لیکلې متن سبا موږ تاسو ته درکو چې په دې کې کېدای شي توپه هم ووسی
بله
موږ بیا انتظار وو موږ ولسونه سبا لپاره وغوښتل سبا نو هغه سبا وو چې موږ باید حرکت کړی وای په دې ورځ موږ دوی ته انتظار یو له طالب ورونو سره مهم رسمي اړیکې شروع دي له هغوی سره د رسمي تعینات خبرې روانې دي په بده مرغه له دې نه وروسته چې موږ ډاډه سولو دولت لوري راته وویل چې تر دولسو بجو موږ تاسو ته رسمي متن سپارو هماغه زموږ دریځ دی او هغه زموږ پرېکړه ده موږ نور پر دې بل چینل لګیا سو چې د دوی د لوري هوکړه حداقل د سفر اسانتیا راته جوړه کی لغنه مخکې د طالب ورونو له غیر رسمي سرچینو څخه چې پر فیسبوک او په نورو ټولنیزو شبکو او پر انټرنیټ سره له هغوی څخه خبرېدو چې دوی یا د دوی په لیکنو کې موږ ولوستل چې دوی په ډېرو مادبانه الفاظو ویلي وو چې د دې کېږدۍ د دې خیمې لاندې اوسیدونکو او د حرکت کوونکو قدمونه د ښکلولو دي چې دا زموږ لپاره یو بهترین امید وو تر غرمې پورې موږ زموږ ولسونه پر دغو الفاظو شخوند واهه او خوند یې ځینې اخیسته خو له بده مرغه بعد له غرمې نه د دوی بله اعلامیه موږ ترلاسه کړله په اعلامیه کې له بده مرغه لومړني الفاظ داسې راغلي وو چې دا یو څو تنه مدني فعالان دي دا دومره ولسونو قدر په دې ترتیب وسو چې په دې ترتیب ولسونه ناراض وسول چې کاشکې طالب ورونو از موږ دغه هجوم ته د څو تنو د ناستې خطاب نه وای کړی موږ انتظار وو موږ دا شی واخیست را سره وو انتظار وو چې دولت لوری موږ ته تحفه راکوي که نه راکوي دولت لوری دولس بجې شوې دولس نیمې بجې شوې بېرته مو زنګ ورته واهه دوی وویل چې لا هم نظامي شورا روانه ده لا هم ناست یو فیصله لانه ده سه هغه چان تر دو نیمو بجو پورې موږ انتظار وو دو نیم بجو ته مو بیا یو ځل زنګ ورته واهه چې اوس څنګه دی زموږ ناستې ته فقط نیم ساعت شته د دوی ځواب دا وراته چې شورای امنیت ته مو هغه خپل متن استولی دی له هغه ځای چې هر وخت هوکړه وسوله او کېدای شي تر درو بجو هوکړه وسي تر درو بجو بیا انتظار شو موږ غوښتنه وکړله فشار مو راوسته چې تاسو دا متن ژر راته وسپارئ چې دلته په زرهاو انسانان په زرهاو افغانان د سولې تږي افغانان در به در افغانان در به در مېرمنې چې په لاس کې د خپلو وژل سوو اولادونو عکسونه دي ناست دي او انتظار باش چې دولت کومه تحفه ورکوي تر درو بجو خبره ورسېده
درست
لا هم موږ هیڅ شی ترلاسه نه کړل له هغه نه وروسته مجبور شوو چې نور خلک او مخ پر مایوسی وو د دې لپاره چې خلک مایوسه نه شي په لوی تعداد کې خلک راټول شوي وو نو موږ پریکړه وکړله چې بس نور به جرګه شروع کړو نور به خبرې اترې شروع کړو په دې منځ کې مو بیا هم انتظار وایست په څلور بجې موږ تقریبا خپل پروګرام شروع کړو
بله
تر څلور بجو شپاره
کدا و چې بل اخره د حکومت ځواب څو بل اخره څو وخت ځواب درکو او یا توفه څو
دغه ټکی ته به څاروان صاحب زه به کوشش وکم چې
د یو څه ژر ورسېږي
او تاریخي سب ته ډول هغه دقیقې هم کوشش وکړو چې وړاندې کړو ولس واوري ولس خپله پرېکړه وکړي. تر څلور دقیقو څلور بجو شپاړس دقیقو پورې غونډه د قرآن پاک په مبارکو آیتونو شروع شوله. وروسته مولوی صاحب یو څه واز وکړ د سولې راغوښتلو ته یا د سولې راوستلو ته دواړه لوري راوبلل. له هغه نه وروسته موږ رسمي خبرې شروع کړلې دواړو لورو ته. نو په رسمي خبرو کښې لا هم دوی هېڅ شی نه دي راستولي. موږ په غونډه کښې پرېکړه وکړله ځکه د دواړو لورو بې قدري معلومه شوه چې د ولس په وړاندې وسوله. نه دوی جواب راکړه زموږ تر رسمي وخت او د رسمي وخت څخه هم څلور بج څلور ساعته او شپاړس دقیقې واوښتې او نه هغه لوري را ته هرکلی وکړ. هغه لوري را ته وویل چې موږ که زموږ په سیمه کښې تېر سو یا نو خپله ګناه به مو په خپله غاړه وي یا که څه زیان در ته اوړي هغه به مو په خپله غاړه وي او زموږ په ځای موږ ته مه راځئ سیده ولاړ شئ شوراو ته. نو په غونډه کښې ولسونو پرېکړه وکړله چې اوس د افغانستان سوله د افغانستان روغه جوړه که په شوراو کېدلی شوراو به ډېره پخوا کړې وه. د افغانستان روغه جوړه د دغو دواړو لورو په لاس کښې ده چې له بده مرغه اوس دا د ولس ته معلومه شوه چې دواړه لوري منظم پلان منظم سیستم نه ورته لري. هغو رد کړله چې زموږ خوا ته به نه راځئ شوراو ته ولاړ شئ. دی لوري تر اوسه تحفه نه ده را کړې.
تاسې څه ډول تحفه غوښته؟ منظور که شاید ستاسې خبرې ډېرو نور اورېدونکي نه یې اورېدلې له پایله، تاسې څه ډول تحفه له حکومته غوښته؟
موږ له حکومته ډېره وړه تحفه غوښته. موږ وویل چې وسلوالو وروڼو ته یې یوسو، دوی دې یوه سیمه په نښه کړي چې په هغه کښې به هوایي بمبارونه بندوي، په هغه کښې به هوایي چاپې بندوي، په هغه کښې به توغندیز بریدونه بندوي، په هغه کښې به هوان او نور راکټي بریدونه بندوي.
نو د دې هدف به څه و؟ که یوه سیمه مثلا یوه ولسوالي یا یوه سیمه همداسې اعلان هم شي نو ګټه به څه وي؟
موږ صرف دغه د یوې کوچنۍ تحفې په ډول وړله او دلته مو ډېر واړه قدمونه د دواړو له لورو غوښتله چې واخیستل شي. دا لوری هم یو ډېر کوچنی قدم واخیستل شي او ولس ته هیله مندي ورکړي، هغه لوری هم کوچنی قدم واخلي ولس ته هیله مندي ورکړي. نو زه به له هماغه ځایه بېرته خپلې خبرې شروع کړم پر کومه ځایه چې رسېدلې. جرګه وسوه، غونډه وسوه، په غونډه کښې د ټولو ولسونو پرېکړه دا سوله چې دواړو لورو موږ ته قدر را نه کړه، هغوی پرې نه ښولو. موږ ته یې بل ادرس راکړه، هغه ادرس یې راکړه چې هغه عمله که سوله راتللی ډېره پخوا به راغلې وای. موږ دواړه لوري سره کښېنولو. موږ دوی ته وویل چې وروڼو عزیزانو، ستاسو له لاسه ولس اوس در به دره دی. دواړو لورو ته انسانان قتلېږي، قتل عام شروع دی. اوس که دلته دغه ځای کښې چې زه اوس ناست یم، دغلته چاودنه وسوه، همدغه چاودنه رپورټ شوه، همدغه چاودنه د امریکي ولس اروپایي ټولنې ته وښودل شوه. اروپایي ټولنې امریکي ولس بېرته زړه ته ولیدل چې په افغانستان کښې پر ریسلینګ باندې هم خلک بریدونه کوي. نو واخلئ دا پیسې، واخلئ خپل پوځ، خپلو ادارو ورشئ په افغانستان کښې پاتې شئ. او دا په دې ترتیب د امریکایانو او د نورو لوېدیځو پوځونو او حضور لا دلته حتمی کړ. څه شی حتمی کړ؟ دغې چاودنې حتمی کړ. که دغه چاودنه ونه سي دا نه رپورټېږي، که رپورټ نه سي هغه خلک نور دلته د پاتې کېدو یوه بېلګه په لاس کښې نه لري. نو واضح شوه چې د دې جګړې د روانېدو لپاره له بده مرغه دغه چاودنې اساسي لامل دي او همدغه چاودنې دي چې وروسته بمباریو ته لاره هواروي، وروسته جګړې ته لاره هواروي. نو د ټولو جګړو د ټولو بدبختیو ریښه په دغو چاودنو کښې ده. که دغه چاودنه ودرېږي، وسلوال دواړه سره کښېني، دواړه لوري سره کښېني، وروسته به د دې وطن خاورې اسلامي هېوادونو چې شاوخوا دي د ټولو حالت ته په کتو، د خپل وطن اقتصادي حالت ته په کتو چې دواړه لوري سره کښېناستله، موږ به وروسته بیا شوراو ته ځو. وروسته به شوراو ته وایو چې نور مو نه غواړو. موږ دا دی تاسو ویل چې موږ جګړه نه کوو، تاسو ویل چې دلته جګړه ده ځکه پاتې اوس دا د جګړه نشته، موږ جګړه پرېښووله، موږ په امن کښې یو، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ اقتصادي حالت هم په پښو درېدلی یو. موږ خپل پوځ ته خپلې پیسې پیدا کولی شوای، موږ خپلو مامورینو ته خپلې پیسې پیدا کولی شوای، موږ خپل سیستم خپله چلولی شوی. له هغه نه وروسته همدغه ولس به بیا راولاړېږي، همدغه ولس به بیا تصمیم نیسي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
دا کار وسو ولس بالکل یوه وروستۍ خبره کوم، ولس پرېکړه وکړله چې نور نو دواړه لوري موږ ته د ولس په سترګه نه ګوري، دغو زرګونو انسانانو ته د ولس په سترګه نه ګوري. نو د دې لپاره چې حد اقل د ولس په سترګه راته وګوري، نو موږ له دوی سره د اعتراض په ډول نه خوړلو اعتصاب کوو، نور هیڅ شی نه خورو. او له دوی څخه بیا هم ټوله جګړه درېدل نه غواړو، که څه هم هیله مو ده، خو موږ ته د قدر سترګه د کتلو په موخه فقط دوه ورځې ورباندې لاندې دواړه لودي، فقط دوه ورځې، فقط اته څلوېښت ساعته د دې ولس کلونو څخه دې فقط او فقط اته څلوېښت ساعته، چې څلوېښت ساعته او څلوېښت ساعته اته څلوېښت ساعته کېږي، دغه د دې ولس ته په قدرونه یا دې ولس ته د قدر په سترګه کتنې په موخه دې ولس ته ورکي.
بله صاحب،
نو اوس ټول ولس دلته چې ناست دی د نه خوړلو اعتصاب یې کړی او له دواړو لورو څخه غواړي چې د دوی د قدر
ډېره مننه خیبر صاحب
دغه اعتصاب.
ډېره مننه، سلامت اوسې. بیا هم نوبت درکو خبرونه کې لا وخت شته. قدرمنو اوریدونکو، اوس تاسو ته نوبت درکو په هلمند کې د ولسی پارلمان په باب زموږ بحث روان دی. په دې بحث کې د دغه اعتراض یا پارلمان دوه برخوال محترمه حسینه احساس او ښاغلی احمد جان خادم زموږ میلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکوو. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو، هیله ده چې ټلیفون وکړئ. د افغان بي سي ام د 1313 شمیرې له لارې مو هم ډېر پیغامونه راستولي دي، ستاسو پیغامونه به هم ولولو.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټول په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت دوی بجی او دری دیش دقیقه شوی. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او لوی ښارونو کې 0.5 څپه اوري. د ټلیفون شمیرې د 0909 نوي 203 540، پر شمیره د 0908 225 555، او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. اوریدونکي لرو د ټلیفون لاري، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو. دغه سوال د مخان همدار د محل د زابل ولایت خلاص سره کېدلی.
مهرباني کوئ صاحب.
ډېره زه مننه موږ ټول خبرې د ازادي راډیو له لاسه خو په غوړ تر واورېدلې، خو هیله ورجو موږ هغه ولایت ټول ثبات په افغانستان کې راځي. ورور په ورور باندې زړه خوځي، خو مګر متاسفانه هغه زړه خوځي نه ستاسو نه زړه یې په بل طرف خوځو نه دا چې لکه څرنګه چې دا ټول خبرې مې واورېدلې او پریشان وم. ولاندې دا زه به یو نظر کوم کوم مسوله چې هیڅ وخت به تر هغه وخت رانه کی چې امریکایي ځوانان له افغانستان څخه وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ونه وځي، خپل بمبارونه مانی نه کی. دا د طالبانو یو شخص یو ادب دی چې ویل چې امریکایان چې وته نه سول نه راځي، نو تاسو امریکایان له خدای امریکانو خو څه میراث نه راته پاتې دي، هسې دي رجمبر توای چې دا د دې د افغانستان د پاتې یو سهار ته تیری هغه جوړونه دي تر دې دی.
ډېره مننه، کافي ده ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي راډیو.
آقای ستاروان، عرض سلام دارم برای شما و میمانای محترمتان.
سلامت و سه مهربانی سرشک صاحب.
تشکر. ما به دوستا یک سوال دارم، به خاطر که یک تنوام در برنامه باشه، یک مسیج دارم، یک پیام دارم.
مهربانی.
اینا گفتن اعتصاب کردن که هیچ چیز نمیخورن. گپ خوب است، هیچ چیز نخورن ولی یک چیز بخورن. ما شاید بگویم که چی بخورن، اما قسمی را بخورن که تا که کارشان نتیجه نداده به اعتصاب خود ادامه بزنن.
درست سیده،
قسم ایره بخورن که تا که کارشان نتیجه نداده بعد تظاهرات خود ادامه بزن. تشکر.
بله من نه سرش صاحب. بله اردون که ایل روز زن معرفی که ای آزادی رادیو.
بله اردون که ایل روز زن معرفی که
رادیو موتی تکیلو تن. مهرباني کوئ صاحب لطفاً رادیو ټیټه کړئ، بیا موږ مجبوریږو چې ستاسو ټلیفون قطع کړو. خیر، بل اوریدونکو ته به ورشو، دوی خبره ونه منله. مهرباني کوئ تاسو آزادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني صاحب، لکه چې دوی هم خبرې نه کوي. خیر، چې دوی خبرې نه کوي، څه پیغامونه چې دی افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې له لارې اوریدونکو راسته ولیدي. همت له هلمند لیکي، د افغانانو دښمنان کله د افغانانو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوي، د لشکر لاریون بې ګټې نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، په هلمند کې پرلت مثبت نتیجه ورکړه، باید په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. بل اوریدونکي چې محمد قاسم ځواک دی، د حمله هلمند لیکلي، وای په هلمند کې ولسی حرکت ښه روان دی او ډیر طالبان دغه حرکت ملاتړ کوي، او نن یو لوی کاروان د طالبانو په لوري روان سو. د البته د ځواک صاحب خبرې دي، همت له هلمند لیکي، د افغانانو دښمنان لکه چې دی. همت دا دوم پیغام دی ومل وستو. عبدالرازق له هلمند لیکي، ګمان نه کوم چې دا د تحسن خیمه به کومه نتیجه ورکړي، ځکه چې د جګړې خاوندان په دې شیانو پروانه کوي. عبدالله له کابل لیکي، وای زما نظر داره چې د دې پر ځای چې طالبانو ته تاسو ورځئ، باید له ولسمشر سره خبرې وکړي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وای د هلمندوالو د دې حرکت ستاینه کوم، له ټولو افغانانو غواړم چې په ټولو ولایتونو کې همدا ډول حرکتونه پیل کړي، بلاخره به جګړه مارې ډلې دې ته حاضر شي چې سوله وکړي او اور بند وکړي. اوس بیا د ټلیفون له لارې اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. له کوم ځای او ځان معرفي کړئ او خبرې وکړئ.
کندهار خبره کوم.
ښه صاحب،
دا ورور په دې حکومت په خپل سره څنګه ملامت کړي؟ دا موږ انسانو ته دې یو په څلورو بجو پر دې انتظار یعنی نو فارغ نه دا په دې ورځې سر خلاصي او نه سر پله ګرځي په دې باندې نه دا حکومت نه دا سوله راولي دي په خپله دا دې د خپله راته دا تېر
صحیح شو. مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم. سروان صاحب جوړی بخیر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
او جی ولی میدان وردګ ولایت خمیری کنی ولی
شاه صاحب مهرباني.
ورور دا د افغانستان تعداد چې ټول شوی دی، دا احمدشاه بابا چې کله راپاتې دا ګاونډیانو په زیر باندې د خلک راټول کړل او د دوی لاسوهنه یې بنده کړه په افغانستان کې، نو همدا اوس هم دا ضرورت داسې یو څوک پیدا شي لکه دا خلک چې راجګ شوي دي، ټول ته ووایي که په زور وي که په رضا وي. زما دا نظر و.
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل بم واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو هم خپل نظر څرګند کړئ.
افغانستان ته په درناوی وګوري، یا د مظلوم ولس په درناوی وګوري، موږ کونډې چې ما در بدر د دوی د لاسه لرو، چې ملامنان د طالبانو والي څلور ودونه کوي، کله غواړي چې د افغانستان ولس سره کښېنئ.
سلامت اوسئ. یو اوریدونکی د سکایپ له لارې مخ خیر قطع شو. اوس به بیرته ښاغلی اقبال خیبر ته ورشم. مخکې مې وویل چې زموږ بل میلمه ښاغلی احمد جان خادم دی، وبخښه چې احمد جان خادم سره مو اړیکې ټینګې نه کړی شوې. اوس زموږ یوازې اقبال خیبر میلمه دی. د محترمې سینې احساس ټلیفون هم قطع شوی دی. خیبر صاحب، تاسو د خلکو څرګندونې هم واورېدې. یو شمېر خلک وایي چې که داسې حرکتونه په ټولو ولایتونو کې پیل شي، نو کېدای شي ښه نتیجه ورکړي. تاسو ویل چې له بېلابېلو ولسوالیو سره چې مو تماس ونیوه، دوی درته ویل چې اته ډوډۍ مه راوړئ، خفه کېږو، ځای هم درکوو. یعنی خلک ټوله تیار دي، په آماده دي چې داسې یو حرکت پیل کړي. نو که تاسو له ورشه یو حرکت پیل کړئ، نو څه فکر کوئ؟ بیا خو وایي د خلکو زور د خدای زور.
دا ډېره واضح ده او دا دغه ولسونو دا یو ځل بیا ثابته کړله. د دغه واړه متل شاته همدغسې زورورې کیسې پرتې دي، له هغه نه وروسته دا الفاظ را ترتیب شوي دي. د یو اورېدونکي پوښتنه وه
چې دوی ولې دوی ډېره ولاړ شي ولسمشر څخه دوی وغواړي چې خارجي ځواکونه ووځي. هغه ورور ته او د هغه ورور په اند نورو ډېرو سپېڅلو افغان انسانانو ته باید ووایم چې موږ مخکې هم تجربه لرو، هغه وخت چې شوروي ځواکونه ووتل افغان حکومت پاتې شو او په مقابل کې مجاهدین صاحبانو او مجاهدین صاحبانو ته واک سپارل کېدو نه وروسته د مجاهدین صاحب حکومت راځي. تاسو ټول شاهدان یاست چې تر ټولو بدې ورځې، تر ټولو خطرناکې ورځې چې اوس د وحشت په ډول خپل ماشومان ته کیسه کوو همدغه ورځې یې.
یو یو مسله بلم ده ستاسو تر دې خبرو پورې خیبر صاحب، پرون په ازادۍ په چپو کې زموږ خبرونه وه، په دې کې د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر سلاکار ډاکټر اکرم خپلواک همدغسې یو موضوع مطرح شوه او ده وویل وای کله هم طالبانو سوله ومنله ورباندې وکړ موږ په مغه ورځ ور حاضر چې امریکایانو سره د ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکو او مهالویش اعلان کړو، نو هغوی خو دا خبره کوي. بله آواز مو یو څه خراب شو خیبر صاحب. بله بله صحیح
نو دا ډېر مې دراوړونکي خبرې دي چې افغان دولت تر دې هم تیار دی چې مهالویش کله چې طالبان سوله کوي مهالویش وټاکي. نو د دورور پښتنه د پښتنې په جواب کې باید لږ غځونه لا هم وکړو. په هغه وختونو کې موږ تر ټولو بدې جګړې تجربه کړلې چې بدې کیسې تر اوسه راپاتې دي. نو اوس دا ضمانت کله رامنځته کېدلای شي چې یو په یو دې امریکایي ځواکونه ووځي او موږ د داد یو ځل بیا خپل ولس ته ورکړو چې موږ به وسلې کښېږدو او سوله به سره وکړو. دا باور لرمه چې دا څنګه دوی ووځي بیا به هماغه د چوکۍ غوښتنې غریزې راپارېږي او یو ځل به بیا دلته همدغه لشکرګاه چې موږ پکښې ولاړ یو چې هغه وخت هم له امله د سرونو چوترې جوړې شي یو ځل به بیا د سرونو منارونه جوړیږي پکښې او یو ځل به بیا دغه لاسته راوړنې چې اوس یې تیاری په لاس کې لرو چې د زرګونو په تعداد کې انسانان د لکونو په تعداد کې انسانان ملوثي سوله او بهترین ژوند لري او د بهترین ژوند لپاره لا هڅه کوي. دا هر څه دې ته ورته نورې ټولې لاسته راوړنې بیا رغونې هر څه به ذهنیت ساجي به له لاسه ورکړو. اوس روغ لاره دا ده، روغ لاره دا ده چې دا دواړه لوري سره کښېني، دا دواړه لوري هوکړه سره وکړي، ولس دا خبره واوري، ولاړ دې شي، د شپې د فکر پر وکړي. بله هېڅ لاره په خدای کې پاتې وي، همدغه لاره ده. دغه نورې لارې موږ ټولې تجربه کړلې، له امله یې موږ ډېر بد زیانونه ولیدل. فقط دغه اوسنۍ لاره د نه تشدد لاره ده، د نه تشدد لاره چې د همدغې لارې له امله هندوستان له انګلستانه وګټله، د همدغې لارې له امله بنګلادیش رامنځته شو، بنګلادیش له پاکستان ازادي واخیستله. بله هېڅ لاره نه لرو که تشدد کوو، که تشدد ته لاره هوارو جګړه لاغځیږي، فکر له منځه ځي چې جګړه یې فکر نشو کولای چې جګړه ودرېږي، موږ به فکر ته اړ شو او وروسته به نتیجه ګیري ته لاره هواره شي. نو د اوس لپاره زه بېرته ځمه هماغه ځای ته د جرګې له ځایه هغه قصه راپیلومه. تر ماښامه پورې ولسونه هوکړه وکړله چې نور هېڅ خورونه هېڅ شونه، فقط او فقط اتصاب او انتظار باسو چې دواړه لوري موږ ته قدر راکوي که نه، ځکه دواړه لوري د دې دعوېداران دي چې موږ د ولس لپاره حکومت ولي کوو. نو که د ولس لپاره حکومت ولي وي دغه ولس دی، د دې ولس قدر بې حد اقل وکړی شي. نو موږ انتظار ایسته اتصاب مو وکړ د شپې ناوخته دولت لوری راغی. دولت لوری کې د همدې نظامي شورا ټول لوړ پوړي چارواکي د والي د معاون په مشرۍ باندې ټول راغلل، کښېنستل او زموږ د اتصاب ټولې خبرې ومنلې. دوی وویل چې سبا به موږ شمېرلي الفاظ ولس ته د اعلامیې په ډول خپاره کړو او به منو چې موږ د دغه اتصاب په پایله کې له طالب ورونو سره د دوه ورځو اوربند اعلانوو. د نیټه ټاکلو لپاره به هماغه میکانیزم وي چې دواړه لوري څه ډول موافق شول هغه ډول به موافقه کوي. که چیرې فرضاً خیمه په منځ کې راولي او په منځګړیتوب باندې خیمه به نیټه ورته وټاکي چې پلانې ورځ د خودواړه لوري دي خیمې ته دا واک ورکړي، نو ښه مرغه چې دولت لوري خیمې ته دا واک ورکړي چې تاسو نیټه وټاکئ. نو اوس وسلوالو درنو ورونو ته، دروند ولس ته چې سخت ورته تږي لیدلو ته، سخت لیوالی او د مساکله لیدلو ته، چې دوی زموږ هیله ومني، دا درانه ولسونه یې ومني، د درانه ولسونو قدر وکړي، او د دغه دوو ورځو اوربند چې ډېره وړه تحفه ده، د ولس کاله جګړې په بدل کې فقط او فقط اوس موږ دوه ورځې اوربند غوښتی دی، چې دغه دوه ورځې اوربند یې ومانه.
نو آیا ترسو بریم دا وخت ټاکلی دی، نیټه مو ټاکلی ده، که لا ترسو په دې فکر کوئ؟
دولت موږ خو عمومي خبره ورته وکړله چې تاسو یې سره جوړه کړئ، له اوسه یې شروع کوئ، له سبا یې شروع کوئ، چار وخت تاسو نیټه وټاکله، هوکړه مو وکړله، موږ اعتصاب بندو، نور خواړه شروع کوو او د خوشحالۍ میلې راغواړو. نو تر اوسه پورې خو دولت لکه څنګه چې ماښام ژمنه کړې وه، د ژمنې سره سمې سار هغه اعلامیه خپره کړله، او یو څه جدي هم شوله. جدي په دې شول چې تېره ورځ دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او دوی خپل کارونه ژر ژر اجرا نه کړل. نو سهار یې دا کار په جدیت سره وکړ او خپل متن یې خپور کړ. نو اوس موږ ټول ولس دلته په زرګونه انسانان د کندهار، اروزګان، قلات، زابل، د زابل مرکز قلات، رجب، فرا، نیمروز، خپل د هلمند ټول ولسوالۍ دې ته انتظار دي چې ورونه طالبان به زموږ د دې ولس قدر وکړي که به یې ونه کړي. که یې وکړه خو موږ به اعتصاب ودروو، خوشحالۍ ته به ولاړ سو، او خپلو هلمندوالو ته به دوه ورځې بې ټکه ټوکه د تحفې په ډول ورکړو، او دا د دغو دوو ورځو خوند به دوی وڅکي چې په سوله کې څومره خوند دی، څومره مینه ده، څومره ورورولي ده، او څومره د فکر کولو فضا رامنځته کېږي. نو له هغه نه وروسته به بیا هغه دی موږ له خیره سره وروسته بیا د جرګې د همغې خیمې تر چتر لاندې په راتلونکو مذاکرات.
ستاسو له خبرو داسې معلومیږي خیبر صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې حکومت هر څه در سره منلی دی، خو طالبانو تر اوسه پورې موافقه نه ده کړې چې اوربند وکړي او یا ستاسو منځګړتوب ومني. نو ستاسو په نظر د یوازې اعتصاب لاره ده چې طالبان قانع شي، او کنه فکر کوي لکه څنګه چې ویل کېږي او تاسو په خپله اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې هم ډېر خلک شته چې هغوی حاضر دي چې اوربند وشي او روغه وشي، ولې له هغو سره تماس نه نیسئ؟ ولې له نورو ولس سره، د نورو ولسوالیو، د نورو سیمو له خلکو سره خبرې نه کوئ، په ګډه نه ورځئ او له ټولو نه غواړئ چې روغه وکړي؟ او کنه تاسو بیره لرئ لکه څنګه چې یو شمېر طالبانو خبرداری درکړی دی چې که هر پیښه وسوه مسؤلیت به مو په خپله غاړه وي؟
بله، اوس خو موږ انتظار یو، سفر خو ډېر لوی سفر دی، سفر خو به انشاءالله ترسره کېږي ځکه ولسونه غوښتي دي. اوس د دې لپاره چې موږ پوه سو چې دواړه لوري موږ ته د ولس په سترګه ګوري که نه ګوري، د دې لپاره چې موږ ته د ولس په سترګه وکتل چې موږ یو کوچنی وړاندیز ورته وکړو. که کوچنی وړاندیز مو ورته وکړو نو موږ به پوه سو چې دوی امن پسنده خلک دي، دوی سوله غواړي، دوی د دې وطن ارامي غواړي. نو له هغه نه وروسته به بیا هغه دی له خیره سره د امن په فضا کې موږ سفرونه کوو، موږ به ورځو، موږ به ورسره کښینو، له خپلو ورونو سره به مساکله به بعد له ډېره وخته یو ځل بیا وینو، شنې درې به یو ځل بیا وینو، یو ځل به بیا د خوندو د مزې وخت را رسېږي. خو په دې کې شک نشته چې خپله په دولت کې زه ډېرې صفا خبرې کوم، زه د ولس په استازولي خبرې کوم، یوه خبره له ولس نه پټوم، ولس دې خپله تحلیل وکړي. پس په د دولت له لوري په سیمه ییز حکومتونو کې خپله په سیمه ییزه اداره کې، بیا د سیمه ییزې ادارې په یوه برخه کې چې د دوی ګټې په خطر کې دي، که فرضاً دا سوله وشي، د پولیسو مشرانو ته د له هغه ادرسه چې پیسې راځي د مرمۍ او د راکټ په بانه هغه پر دوی درېږي، د هغه په دغه لارې څخه نور دوی پیسې نه شي ترلاسه کوی، په دغه ترتیب هغه غاړې ته هم ورته قصه ده، هغه معاشات چې هلته را روان دي، د هغو وسلو پیسو له ادرسه
وسلو مهمات الادرس چې پیسې ورته روان دي هغه پر دویږي او هغه خود مختاری د خود مختاری په نتیجه کې د زمکو ویش چې خلکو یې کوي خرڅي یې د تریاکو ګټي چې ترلاسه کوي هغه له لاسه وځي نو دغه په سیمه ییزه کچه ستونزې هم دي چې د سولې په نه راوستو کې رول لري خو موږ د دغو ټولو ننګونو سره دلته چې کومې ننګونې مخته راغلي یا پرون ورځ موږ ټوله ورځ ورسره مخ شو پرون یو ځل په جرګه کې د جرګې شاوخوا حالت رامنځته شو چې د پولیسو یوې کړۍ نه غوښتل چې خلک جرګې ته راشي او خلکو ته ویل چې خیمه ټوله سوله هیڅوک نشته نو بیا وروسته موږ چې ولایت سره په تماس کې شو ولایت ویل چې زموږ دریځ افغانۍ دریځ دی خیمه به ولاړی موږ قدر کوو او موږ به هماغه پولیس را وګرځو نو بیا د هغو پولیسو په راګرځولو کې حکومتي ادارې بیرته کار وکړه او هغه پولیس یې ټول کړل نور قوتونه یې راوستل ریزرو قوتونه یې راوستل هغه په شاوخوا د
خیبر صاحب لدی امنیت په برخه کې
خبرې سره یو شی باید ونه شلوه ما په هغه ورځ چې خیمه ودرېدله ولس ټول شاید دی موږ پوځونو ته وویل یا سیمه ییز قوتونو ته وویل چې زموږ امنیت تاسو ما ساتئ موږ درېمګړي یو موږ نه غواړو چې تاسو امنیت وساتو په تاسو خپل امنیت وساتو ځکه تاسو په وجود کې بیا دلته چاودنه رامنځته کېدلای شي بانه به تاسو یاست دلته به بیا د خلک ځانمن شي نو دوی ورسره ونه منله پولیس مو جواب کړل هغوی لاړل ورسته مخته ناوخته امنیت قومندان راغی خپل امنیت قومندان او جزو که زاره او کړل که تاسو موږ ته اجازه راکوئ که نه راکوئ موږ مجبور یو چې د خپلې دغې حوزې ساتنه وکړو یا د دغې حوزې څخه لرې دغه امنیت وساتو موږ ورته وویل چې موږ رسمي خبرې مو دا دي چې موږ له تاسو څخه امنیت نه غواړو هغه ستاسو خپل کار دی چې ساتئ که نه ساتئ یعنی په پیل کې موږ دغه باریکۍ هم ټولې په پام کې نیولي دي او څه مصفا ورته لیکلي دي چې دا خیمه د اولس ده اولس په پکښې ناستې دولتي لوری دی موږ ته نه راځي صفا مو په لوحه ورته لیکلي دي له دې جملې څخه زه ځینې مثالونه هم درته وایم د نیمروز مرستیال والي او د هلمند پخوانی مرستیال والي اندر صاحب په همدې شي زموږ څخه خفه شو موږ ورته ویل چې پروا نه کوي ته به خفه شې خفه سه بېرته به خوشحاله شې خو ولسونه او دغه بهیر نه خرابوو هغه ته مو اجازه ورکړله
لیکن سیده خیبر صاحب تاسو ولیدل چې په کابل کې د پارلات په خیمه باندې حمله وشوه بمی چاودنه وشولته نو کچرته حکومت او امنیتي ځواکونه ستاسو ساتنه ونه کی نو دا خطر خوشته بیا هم
بالکل دا خطرونه خو موږ منلی دي موږ ولس په دې باور یو چې اوس هم په تصادف کې ژوند دی فرضاً په هغه ورځ موږ په دغه چاودنه کې وای دی چاودنه ته نږدې وای اوس په لدی ولسونو څخه یو برخه به بل هم نه و نو دا چاودنې دا بمباری دا راکټونه دا توغندي دا دیسي توپونه دا ټول زموږ ژوند ته تصادف کې اچولی دی نو موږ دې ته په هغه ورځ هم چمتو چې که راځي دغلته د یو څوک چاودنه وکړي چې یو مخ دا کیسه خلاصه شي نو دې شي ته ولسونه چمتو دي چې حد اقل دومره قرباني هم ورکړي نو هغه وجه چې موږ دوی ته وویل چې زموږ امنیت مه ساتئ خو د دوی په فشاري او دوی خپل امنیت وساتو خو له بده مرغه په هغه ورځ دغه ستونزه هم رامنځته کړله چې هغه خپله په پولیسو کې د پولیسو یو برخې دغه کار یې وکړ خو بیا زه باید د تېرې شپې غونډې ته راشم د تېرې شپې غونډه کې موږ دولت ته ډېره صفا خبره وکړه چې دغه ستونزه ستا وه ستا د پوځونو یوې برخې مرمۍ د جرګې شاوخوا قطار کړلې او خلکو ته سیګنال ورکړه چې دلته جګړه کېږي او څوک راځي برید کوي نو تاسې ووځئ دا ویره یې خپره کړه خو ولس مو ډېر شجاع ولس دی ولس مو ډېر غیرتي ولس دی هغوی دې سرشندنې ته تیار وله کښېنستله تر مازدیګره لا ډېر شوله تر هغو چې غونډه شروع کېدله جرګه شروع کېدله په زرګونو انسانانو ته خلک ورسېدله نو دا د دې ثبوت دی چې هلمندیان د هلمند اوسېدونکي دهشتګردان نه وله دهشتګردان نه دي په دوی باندې یوازې د دهشتګردۍ لیبل لګول شوی په دوی باندې یوازې د دهشتګردۍ چاپه وهل شوی که ثبوت مخکې نه و، دغه بهترین ثبوت دی چې اوس یې درته وړاندې کوي. او هغه جګړه چې روانه ده هغه د دوی جګړه نه ده، هغه دوی ته راوړل شوې ده، د دوی په غاړه ور اچول شوې ده. نو اوس له خپل غاړې څخه دغه توق باسي، اوس له خپل غاړې څخه خپل حالت بدلولو پسې راوتلی، اوس د خدای تعالی د هغه آیت په شوار کې راوتلی چې وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تر هغو چې هغه ملت هغه قوم خپل حالت خپل بدل نکي، خدای پاک د هغه قوم حالت نه بدلوي. نو اوس دا ولسونه راوتلي دي خپل حالت خپل بدلوي، او خدای تعالی به ضرور نصرت کوي چې تر اوسه دا دی نصرت کړی دی.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ښاغلی اقبال خیبر. صرف څو شیبې لرو دي څو اوریدونکو پیغامونه لولو، په همدې اجازه غواړو. مچوله له هلمند لیکلي دي، وای د وطن خلق باید له طالبانو سره احتساب وکړي او ورڅخه وپوښتي چې ولې جنگ کوي. عبدالله کابل څخه لیکلي وایي، زما نظر داده چې د دې پر ځای چې طالبانو ته دوی ورشي باید له امریکایانو سره خبرې وکړي. زیړیګل له ننګرهار لیکلي، نور جنگ بس دی، موږ ټوله ستومانه شوي یو. یو بل اوریدونکي حامد له لوګر څخه لیکلي دی، وایي په افغانستان کې هیڅ وخت سوله نشي راتلی، ځکه چې طالبانو او امریکایانو په خپلو کې سره خبره جوړه کړې ده. امریکا وایي چې طالبان ختمه وو او سوله نه راځي، او طالبان بیا وایي چې تر څو امریکایان نه وتلي موږ سوله نه کوو، جنگ نه کوو. د دې نظر داده چې په دې شکل دواړو سره لاس یو کړی دی. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی، وایي د هلمند د دې لاریون ملاتړ کوو، هیله ده چې ټول افغانان ملاتړ وکړي او په نورو ولایتونو کې هم دا ډول حرکتونه پیل شي. بیا هم له محترمې حسینې احساس او اقبال خیبر څخه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. په یاد لرئ چې له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه لوګر ولایت ته ځانګړې ده.
تاریخ لپاره شفاته یا خزار شکنه آئی